درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان یو وړاندې کوم، لمړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې، ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 508 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د ماحلويش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای شي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نه شمالي ولایتونو سره نښلوي، چیرونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې لکبله باندې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل هیواد تلغواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
پاکستان has consistently expressed its desire to see a peace.
پاکستان په دوامدار ډول د وصولې سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څوزلي تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي، هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالیو وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقې اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ پر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نومان شاه، علي احمد، جمشید زدران، حسن اساخیل، وفی الله ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیم شپېته سلنه غنی کېدا وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیم په غنی کېدا کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیم شپېته سلنه غنی کېدا د ایران د هغې توجیه خلاف بللې چې اټومي پروګرام د ملکي مقاصدو لپاره دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیم د غنی کولو سرعت ډېر کړی او اوس په کافي اندازه شپېته سلنه غنی شوي یورانیم لري چې که یو څه نور غنی کړي درې اتوم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ، د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس د تشرغ لاس زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادی کال پای ته رسیدلی دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402300 00 00 00، او د تلیفون شمیره ده 00420022 00 00 00 00. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک للارې تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ للارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ ودغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420023000. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره اغلې شکریه بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلې نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلې سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوی دی. نظیفه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالی جانې، تاسو محترم میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده، تک کال دیر تور کال و، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره، هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډیر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړي چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولیږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوشې شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی د روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقد شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید وغږیږو. زه به بیرته تاسو بل ځل بیا په وایي کوم بیا بل دغه مشنو غواړی.
ډیر مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندیشنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې ملمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزه ځای را ملمنې کړی دي، او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سر شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو، او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس دی خبرونه ده. زما لالی بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111، او همدارز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ، او زه به په دې خبرونه کې تاسو تبصره راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت وېسته او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکیلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د شوزو په د حق او د دوی د وضعیت پک لوندې یو ډیر شکال نو په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم بے برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د شوزو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغه سي ادامه لري، او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په شوزو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل سوې، د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شدید حقوق فعالینو زندانی کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دې لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو د لپاره د اماراتو د لپاره جوړ شوی و چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغه باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې، الان چې تاسو به تر پیژې چې یو تعلیمي سفر مطلق د شوزو د لپاره او د نجونو د لپاره لیلی چې همیشه دی بالغ ته اوسېږي، او مخصوصا اماراتم چې خپل یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او ځکه هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ نما باندې هغه ترمینالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره. دا غو سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د شوزو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، د ملل متحد په راپورو کې راغله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنی گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاغه کې هم ذکر شوی وو. دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کیږي، خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نا دولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کیږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو لپاره شته هڅول کیږي، او متاسفانه دا یوازې نه لاره ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو د لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې و نن سبا هیڅ د سیدارې نسبت شي او توانېږي ولارسي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشحالۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دي، حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د لپاره ورستلیک وړاندې کوي، د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شګو د خواته مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه و، هغه هم دوی ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د غوې په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او درغه وسته دی بیا کولای شي خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي. دا چې د باندې د افغانستان څخه مشتونې لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هر ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی انجونو سره او نابالغ انجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کیږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندیشنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري یو د سل سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت چې رسیدلې دی پیسې ټولولو او شید کول ته مخ اړولې دي چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه مشته ډېر ستره کچه باندې کندي یتیمان معلول او معیوب خلک مشته پاتې سوله، د هر رقم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکې دا هم یو څه
ډیره مننه اغلی بارکسی. زبرته تاسو تر اعظم تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبري هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه نیک لختره ما پاتمه ومنه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړئ خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
نیکیل احترام مات شاغلی شکریا بارګزی ته وړاندې کوم، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړی د ایران سرمرستان څخه زبدونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د پاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورک نه د جمهوریت په وخت کې وشو ته حقوق پر ورکول دي نه وس ورکول شوی دي نو په تیر کې دا شوی دي چې دوی شو ته حقوق ورکول دي. په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شو زه در په دره د شو ته هیڅ حقوق نه دی ورکول شوی کړه دوی وایي موږ ته شریعت په رونا کې دوی ته حق حقوق ورکړې دي هیڅ نه کړی، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړي جمهوریت او شعار او چې په غوړان کې ویل چې جمهوریت ته ازادي ده هیڅ ازادي شوزنه نه ورکوته. جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وي، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وي. دا یوه خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکوجا بارکزی خپل په خبرو کې ویل چې هر حکومت راغل دی یا شدی کوي یا ماست ول خرشتان دغه رقم دی. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړو وسه ترکیه او په آرلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکوشات کوي. موږ د افغانستان ملت تر پدری دا نه چې وایي شو ته حقوق نه دی ورکوي، موږ د ملت خلکو ته یو تم حقوق نه دی ورکوي. ټول تر فلاند سی وی دی هیڅ چاته حقوق نه دی ورکوي. وایي چې نارې نه وي چې موږ حق نه ځه موږ به تعالی مکیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه غملاته نیمه چې یو ظالم او پردوی شین دوی تکي دا زین سازینه د سوی د دوی د خرچ دوی د یو دولت سره په سره کوي کار وکي. دا دولت په سره کوي پردوی باندې حکومت او حکومتداري وکي. دغه په زین راګیږي چې دا موږ ورځ ورځ شاره مختنځو اوس موږ ورځ ورځ تکي تراینې مختنځو خپل پستورګو وینو چې موږ حق خپل چې شځمو د تعالی متفاتیږي دوی ځغ نه پورته کوي. بل دا سیو نه پرته ګوري کا خپل د پیسې څو د پاره یو ځغ پورته کوي چې تاسو کني یو کم ځغ نه پورته کوي خو په کور قرار ناشته څه که شته به تعالی مکیږي به تعالی د څو دغه فکر نه کوي چې سبب موږ نه ډاکټر لرو نه به یو دفتر کې لرو ولې چې نار به ګرځا کار کوي. نو د شکرې بار دې سجدې خوشاله دي ماجه لري
بلې ستاسې ژغ مات مات کېږي خو ستاسې هدف مې واخیستې او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسې نظر موږ واخیستې. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ژغ به هم راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ش فکر کوم چې ژغی قاتاسو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې نور زنګونه مشته وو هي زب تاسو ته په دې خبرونه کې ځای درکړم. د شدینه اوریدونکو څخه می ځانګړې هله د چې مشته زنګ راو هي د خبرونه تاسو د مسایلو په اړه دي او تاسو نظر مشته مهم دی. د واتس اپ شمیره د 00420023008111 پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به تاسو نظر په دې خبرونه کې راوخلم. اوس هم خپل ملمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان شوزو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوي د نورو مسایلو تر څنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې په نور ولایتونو کې له شوزو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي، هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي؟ څه ډول ژوند تیروي شوزي او ستاسو هغه کیسې یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي، تاسو کولای سئ چې یو څو بیلګې موږ ته ووایست او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې؟
مننه جانې.
ګوري تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي، مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي، ډاکټر شي یا انجینر شي، دوی مونږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر وه او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړي چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېرې زمينه دې ته مساعد شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سه خو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړل، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوست دي، او یعنی ډیر جوار او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربه ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان وخت ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلشته، او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی، غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب لپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول، او بین المللي تجربه درلود. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډیر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې په خزینه کارکونکو درلود، موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د خزو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو، انوالی که کار کوو، بلکه دوی د مواد مخدر د پنورو جرایمو په ضد مبارزه نور محاکمو کې چې جوړ شو دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډیر تاثیر کوي.
ډیره مننه آغلی حق پال. زبیر ته تاسو تر اځم تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې بنور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو ټلیفونونه براوخلم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی آغلی شکری بارکسی او آغلی نظیفه حق پال دي د دې خبرونه ل درې ملمنی آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی راوخلم بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي راديو ده.
السلام عليكم محترم علي جان بشير خور، سلامونه اوني ته هلي ومني.
وعليكم السلام، ډيره مننه چې تاسو مشتزنګ وهلي دي. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکي، او که کومه تبصره یا پښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کې هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم د ما کشمیر خان زرملوال منوم در دی خیبر پښتونخوا هری پر نوم اړیکه نه ولید بیا هم سلامونه تاسو ته د زړه جوړې دي راځو ورې دي دوه مرمنو ته وړاندې کوم سلامونه ونی چې هر
مننه زرملوال صاحب تاسو زموږ د ملمنو څخه کومه پښتنه لري کده موضوع په اړه باندې تفسیر کوي او که تفسیر لري مهرباني او پښتنه هم کولای شي
نو زه غواړم چې یو څه نظر په وړاندې کوم ملاوی جانې
سمه دولنه مهرباني
پښتنه کوه خو ورسره به پښتنه موکو دغه په افغاني ټولنه کې لکه څنګه چې مخکې معلومه ده یا مثلا ما ورېدلې دي په افغاني ټولنه کې زیات شمیر د همدغه خلک د شاغت د مېرمن سره مثلا د یعنی خجو سره یعنی ناوړه چل چلند کوي یعنی په قانونو خبره ده یعنی دا د نن ورځې نه ده نه دغه د دونی مقالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي افغانستان دولت منځ راغلی په دې نه هم مخکې جوړ جاتې به کې ده مثلا خځې بیا په بده کې ورکول کېده کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شو بل چاته به ورکړه یا به تجارت په باندې باندې وکړه مثلا راځه فرانچایز زیارت ته ولاړ شو هغه به چې وکړه ته به هلته په کور کې نه ول وای دا د جې د دغه د نړۍ د وبس ته ته ناشته یا ته به خبرم نه و او یا به وهاله تکول ورځاتې دا هر وخت د پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه چې هر وخت وو نه واځي دا چې دا اوس دونیم کال کې مخترم ملالی جان
شه
کومه چې سمات معلومات خځې په مطلب چې بده کې ورکول کې دي یعنی غاګ به کې دي چې مثلا دا چې باید ما د پلان کې خور یا لور دا ما شو یا به نور څه مشکلات وو کلوب غروته خصبې تراوه دران دران کارونه به تکوله او شي هم پکې یو خبره ده او بل په دغه چیر شل کال کې شمالي دی د دې قرضي دور و ډېر لسکاله وکاله د اشرف غني دور په یو وخت هم خځې یو غبرز نه دلته لکه چاپی به مشکلات به کور باندې به ورغله خځې هم شیطانی کېږي یعنی ټول کور نه یو خدا خبره و او بل د ما فکرم نظر باندې ملالې جان خدای پاک دې وکړي چې دا را روان 2023 کال په افغانستان کې د خځو لپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دا کال ځکه لپاره دې د موږ د تاسو په ټولنه کې چیرته یو ښځه تعلیم ولري ښځه پوهه ولري نو هغه ښځه په یعنی ډېر مشکلات او ډېر لپاره دې
مننه زرملوال صاحب چې bale bale ډیر مننه سلامات اوسې تاسو نظر مو واخیستي او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو د خبرو په تړاو باندې به پښتنی هم وکم لخپل ملمنو څخه اوس هم ګورو کڼور اوریدونکو او اوریدونکو زت تاسو ژخت وخت په وخت ځای ورکوم په دې خبرونه کې اغلی پرکسي تاسو خبره د الکوزي صاحب د پښتنو د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکړم دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهالي وو د درو خبرو ته اشاره وکړه د وی چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې شوځو ته بنسټیز کار نه دی سوی د همدار ازول چې یوازې شځ نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوی دي د اوسنی وضعیت څخه او دا چې یوازې شځ شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کوي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل شي د بیا درې خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپل شځو د حقونو لپاره او چپ ناست دي استاست خزما پښتنه دغه د چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوي فکر کوي چې دوی دغه نظر چې دوی ورکه په دغه درو سره مواردو کې فکر کوي چې دغه سم دی آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د شوز لپاره بنسټیز کار نه دی سوی او که فکر کوي چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د شوز لپاره
مننه ملالې جانې خدای خپل زغوارم صرف څو بیل کوم د جمهوریت وخت کې څوک د جنو د تعلیم د حق لپاره چې مکتبونه دروازې خلاصي جنجالو ستونزه نه و موږ هر کال ډاکټران انجینران ژورنالیستان او کارپوهان د افغانستان د پانتونو څخه فارغ دي د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکش کار کولم نارینه یعنی دونگه فقر و غربت سره چندن سبا شده مخامخت یا مخامخت نو دلی تر سنگ ده فکر کومه چه بنسطیز کار که نوائی سوی نو نن افغان میروانی پدینا پیدل چه ده دی حق چه دی که دیسی ده دی هدف ده بنسطیز کار تخدایی چه یعنی ستون ده پتولنی که بحر دوره که ده حاکیت هوا زنه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شله اضافه یوویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د شو کارونو بلګه مهم ورته ورکول نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو دپاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای څه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معضل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ږغ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق په پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سل ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان مېرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتونو ته ولاړ شي داسې هلکان یا نارینه کوای سي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ورباندې نه کوي ښځې د شرګان دانې سي کولای د هلکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي موسساتو غیر دولتي موسساتو دروازې خلاصې کار دپاره متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بېلګه کوای سي چې دوی ته ووایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه مازال دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی خو بل خصوص د ښځو حقوق یعنی دا په دې معنی باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کیږي د نارینه و دا هم کیږي خو د ښځو غیر په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چینجلی ده یا ښځه ده یو کار نشي کولی نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق د پاره خپل ځخ پورته کیو که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه شته ولا نارینه په دې چې متاسفانه په پانتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په اړه باندې راغلي نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني نو بیا نو سمه خبره ده هیڅ خپل ږغ پورته نه کوي که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي که ایرانیان راغلله که روسان راغلله که امریکایان راغلله او که نور او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زده سره تعلق ولري یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس مې راځي په دې چې تاسو ویلی چې په تیر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي یا د خپل شتون لپاره خپل تعریف وکړي په
د قانون په چوکاټ کې یا غسي قانوني نهادونه را مېسته کې کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلې دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجې او دا پروژې هغه پروژې چې په خوا ځینې پروژو پر سر باندې وکالته حاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلې دي او د دې فکر کې چې ولادت اگر د شیان د طالبان د خاطر کېږي موږ خپل دینی عالم او ته احترام لرو مګر په دې پیل کې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې مسکه ولای حتی یو دینی عالم مسکه ولای چې یو شق قومندان وي دې چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګریلای جګړه و فکر وکړي سبب بل سبب پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلري دا نن چې کوم د افغانستان اصله طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی البته د افغانستان د اقتصادي وضعیت خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي د خپل نوم یو ستره جفاده چې ده یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاوري خواته لیدي نه نه غواړم غشيان ته وګورم چې نور څه ستر جفاده خلک سره سره مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ د عقدوت بغیر یو سالم قضاوت ولري د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی تاسو د څونی ناري نه او ځغ اوریدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سي زیاده کړله چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي ټولنه د نانو شته څخه جوړ ده او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي ترغه بالا بل شي موږ نه غواړو د انسان په صفت د مسلمان په صفت نه ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي کله ناکله دی وایي چې ولا غوړپایي حق دی او غربي حق دی افغان مرمنې نه غره کم حق وایي نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لري یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته د دغه نه اوسنۍ ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز مشتیاته ټولنیز حرکت دا چې ټولنه ځان مسؤل وګڼي دې ته سخت ضرورت شته
ډیره مننه اغلی بارکسی زبیرت تاسو تر اعظم اغلی حقپال تاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پښتنه کوم دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت سره ډول په سیستماتیک توګه لښود سره توپیری چلند کوي خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینی مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو لقبل لښود سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک تر پښتني لاندې هم نه راولي ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت تخوا څخه د شذو پر وړاندې باندې توپیری چلان روان وي دغه و نور تاو تر خوالي ته څومره لار یا زمينه برابر ولایسي او په دې برخه کې کوم څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې چې شي څه ته ارتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه لمنځو لارسي
مننه مالاله جانی د فکر کوم چې دا د مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت خلک باندې خبرې کوي چې خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی مغه خلک هم د غواړي نو باید هم دغه بندیزونه باید ووسی زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او ټولنیز او یاغ تختاری تاریخوال ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي معنی دا چې یو تاریخوال د چې یا هغه دونه دی یا هغه مشکلات په ټولنه کې چې
هغه کیږي چې فرهنګي وي، هغه کیږي چې اقتصادي وي، هغه کیږي چې رواني وي. رواني معنی دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنگ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنگ کې یاستو، نو بعضې دودونه پاتې کیږي، بعضې مشکلات پاتې کیږي، او هغه مشکلات د حل کولو دپاره، یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو، موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو، یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغیر دپاره په ډېر وسیع توګه باندې تغیر را نه وړل. زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډېر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې شل کالو کې، او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنگ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانع کېده خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې. نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي، باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زمونږ نږدې هیواد او ډېر مونږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم مونږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغیر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لاره هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا څلوېښت پنځوس اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د خصوصا اصلا د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نشي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سنی حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یوه ښځه هلته قاضي عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي، زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارګزای ډیر ورته خو اشاره وکړه، زه صرف دا غوښتل خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا او اسلامي حق دا او کلتوري حق دا او متهم بشري حق دا د یو طرف ته پریږدي. آیا د یو کورنۍ مثال کته سو واخلې یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلې، آیا یو ټولنه بیل خزي د ونده څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای؟ مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وايي چې نفوس مونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت موږ وته شو بیل دي نه چې خزي په ټولنه کې رول ونه لري؟ ام دا وسته اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکي خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او هغه سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دیده، خصوصا اغا د انکشافی کومکونه هم قطع شوی دیده نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیز د خزی د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی.
ډیر مننه غلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم، د اغلی شکریا بارکزی او اغلی نزیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسو، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نوري پښتني هم پات سوی چې باید له اغلی بارکزی څخه مو اوریدلې وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوز لپاره څه ډول وو، د شونځو د بندیدو او په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانی بندسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشستوي دي، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړ سي. همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید د غوندي ترمینالوجي وکارول سوله، او شدې لکار څخه به برخې کړای سوي د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ غلی بارکزی ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطی، او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای. همدارس د شذو پر تاګ راتک د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حقپال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي. اوریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
जाना